پیښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمیر سیمې زو موضوعات او رپورټونه د ځینو پاکستانی او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیونو لیکنې او ونیس پروګرام د سولې پر لور دروړو. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداروي د روانو بارانونو لوجې تر اوسه اتیا کسان وجل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. د جنوبي وزیرستان په توی خلې سیمه کې نن هم ګرځبندیز دی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د کیوبا هوانا ښار ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د قدرتي افتونو د نظم اداره ان ډي ام ای واي په ټول پاکستان کې د روانو بارانونو له امله تر اوسه اتیا کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل شوي دي. د یاد ادارې د یو رپورټ له مخې چې تیره شپه خپور شوې، په قبایلي سیمو کې 9 په بلوچستان کې 19، کشمیر کې 12، خیبر پختونخوا او پنجاب کې 10 کسان وژل شوي دي. راپور زیاتوي چې دغو بارانونو په ټول پاکستان کې 2500 کورونو ته هم زیان رسولی دي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر جنرال مشتاق شاه د روانو بارانونو په اړه وایي،
موږ ټول صبح والی نو نور دین کې خو باران تقریبا بس تاسو وایي چې ختم شو او دا د ډېرې به سلو ورځې باندې ښه مزیدار ورځ خوي نور به وي. خو د غریبې لګې دي هغه والی نو هغې کې نن هم چانس شته چې لږ ځینو کې واره او لږ ځینو کې باران هم وشي.
بلخوا رپورټونه وایي تیره ورځ په چترال کې برفانی تودې اته کسان لاندې کړي چې تر اوسه ترې د دوو کسانو مړی موندل شوي او د نورو د راوستلو لپاره امدادي هلې ځلې روانې دي. د جنوبي وزیرستان د توی خلې سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې نن هم کرفیو یا ګرځبندیز دی او دوی نشي کولی له خپل کوره بهر ووځي. د مشال ریډیو د خبریال د معلوماتو له مخې پولیټیکل چارواکو د دغه سیمې د خلکو شناختي کارډونه او پاسپورټونه هم بند کړي دي. څو ورځې وړاندې د جنوبي وزیرستان په توی خلې تحصیل کې اته حکومتي کارکوونکي نامعلومه وسوالو تښتولي دي چې لا هم نه دي خوشي شوي. د دغه سیمې خلک شکایت کوي چې له دې پیښې وروسته په وزن یوازې ګرځبندیز اعلان کړ، بلکې د اجتماعي قانون له مخې ګڼ ځای کسان هم نیولې دي. د پارلمان ګډه غونډه نن مازیګر 15 بجې په پارلمنت هاوس اسلام آباد کې رابلل شوې ده چې پکې به 2 بلونه د منظورې لپاره وړاندې کول شي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې په دې بلونو کې د ګیس تغلا د مخنیوي او وصولي بل، کامی ایرلاین کارپوریشن بل، د غیرت په نامه د وجنو او د جنسي تیري خلاف ترمیمی بلونه او د دې سره سره ځینې نور د بحث او منظورې لپاره وړاندې کول شي. افغان چارواکي وایي د بدخشان د یمګان او وردو جلسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر زر پیل شي. دا خبره تیر ماښام د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار د مشال ریډیو افغان څانګې ته وکړه او وی ویل چې دغه دواړه ولسوالۍ تر اوسه د وسوالو طالبانو په ولکه کې دي او د دې خطر هم شته چې د جرم ولسوالۍ هم سکوت وکړي.
ان شاء الله کې ډېر چې موږ سره به څه امکانات هوایي زميني هم اصله هم کماندو قوا دې کومک وکړي او دغه دوه درې ولسوالۍ کې به هم سینه له طالبانو سره دي په فراخه ډول باندې عملیات شروع شي.
د بدخشان مرستیال والی زیاته کړه چې د جمی په دوه درو میاشتو کې امنیتي ځواکونو وکولې شول چې د دې ولایت درې نورې ولسوالۍ له طالبانو پاکې کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي دورې په پیل کې سرخار هوانا ته پرون رسیدلی. په کیوبا کې په 1959 کال کې د فیدل کاسترو د انقلاب وروسته کیوبا سره د امریکا د خرابو شوو اړیکو ښه کولو بهیر ته د ودې ورکولو په مقصد په تیرو اتو اتیاو کلونو کې د امریکا د یو ولسمشر کیوبا ته دا لومړی سفر دی. هوانا ته په رسیدو سره اوباما په خپل ټویټر پاڼه پیغام خپور کړ چې ای کیوبا څه حال دی. د ښاغلي اوباما دا سفر 15 میاشتې پس له هغې ترسره کیږي چې د کیوبا په اړه د امریکا 50 کلنه تګلاره کې بدلون راغی او د دواړو هیوادونو تعلقات ښه کیدل پیل شول. په قازقستان کې د انتخاباتو چارواکي وایي د ولسمشر نور سلطان نظربایوف ګوند نت اوتان په پرونیو پارلماني ټاکنو کې تر 2.8% زیاتې رایې ګټلې دي. د لومړنیو نتایجو له مخې دوه نورو ګوندونو کمیونست پیپلز پارټي او اک ژول چې د نظربایوف متحدان ګڼل کیږي 0% رایې وړې دي، چې د دغه معنی دا هم ده دغه درې واړه ګوندونه به د پخوا غوندې په پارلمان کې خپل استازي ولري. دغه انتخابات د قازقستان د قومي اسمبلی یا مجلس ته 100 سیټونو لپاره وشول. په دغو کې د وټونو اچولو شرح څه باندې 0.8% وه. په قازقستان کې له 1991 کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته یې خپلواکي اخیستې، غربي هیوادونو او نړیوالو څارونکو هیڅکله هم شوي انتخابات شفاف او آزاده نه دي بللي. د یورپی یونین او ترکی ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د شوی موافقې د عملی کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې وړې کشتۍ له ترکی یونان ته رسیدلې دي. دغه لانجمنه موافقه چې د تیر خالي له نیمې شپې راهیسې یې عملي کېدل پیل شوي، له مخې هغه کډوال چې د یونان جزیرو ته ځانونه رسوي بیرته ترکی ته استول کیږي. د فرانټیکس په نوم د اروپایي ټولنې د سرحدونو د ادارې شاوخوا 2300 افسران به د یونان د پولیسو له ځواک یو ځای کیږي، چې له دوی سره به د فرانس او جرمني شاوخوا 600 پولیس او د پناه ورکولو د چارو ماهران هم مجلسیا کوي. او بل خبردار چې د روس په جنوب کې پلټون کې وای د فلای دوبۍ د هغې مسافروډونکو الوتکې ریکارډر یې ترلاسه کړی چې پکې د ثبت شوو غږونو حالت تسلي بخش ښودل شوی دی. دغه الوتکه د روس په جنوبي ښار روستوپ اونډان کې د تیر خالي په ورځ پرېوتې وه. د روس د ریاستي سیویل ایویشن ادارې د کمیټې مشر تېره ورځ وویل چې د الوتکې د غږونو ثبتولو آلې تر هغې پورې کار کولو چې پر ځمکه ولوېده. او اوس هم د موسم حال او کرنسیو بیې د احمدالله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105.40 روپۍ اخیستل کیږي او 105.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.40 روپۍ او 112.90 روپۍ، یو پاؤنډ 0.5 روپۍ او 0.5 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23.45 روپۍ او 23.60 روپۍ، یو سعودي ریال 0.85 روپۍ او 0.90 روپۍ، یو افغاني 1.53 روپۍ او 1.55 روپۍ، او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به په پېښور کې اسمان شین وي او د بنو او کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پېښور کې به کم نه کم 400 زیات نه ویشت، په بنو کې به کم نه کم 400 زیات 28، او په کوټه کې به کم نه کم 100 زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان د مرکزی حکومت اداره وایي په ټول هیواد کې ورستیو بارانونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د هوا پیژندنې محکمې او چارواکي بیا هیله مند چې نن څخه به د بارانونو او واورې ورېدو لړۍ تم شي.
باران تقریبا تشوه چې ختم شو چې کوم غریبه لګی دي هغه کې نن هم چانس شته چې دواره او باران هم وشي.
ټاکل شوی چې همدن د ګل پر ورځ د پاکستان پارلمان ګډه غونډه په اسلام آباد کې وشي چې د یو شمېر قوانینو مسودې به ورته د بحث لپاره وړاندې کړل کیږي. د بنو خار اوسیدونکي شکایت کوي چې د څښلو صفا اوبه نه لري او دا چې چارواکو د دوی د غستونځه لپاره غورځولې.
ولینا اوس وزیری د میونسپل کمیټې د کړې او احتساب دا وکړو چې کوم یې به مشتارسي دا بدبودار او جرم کشای بدی.
په ممندو کې د تمانځو سیمې خلک بیا د دوی لپاره جوړ شوی او د صحت په مرکزونو کې د سانتیاو د نشټوالي لامل سره ټکوي.
ډاکټر سره په مرکز کې رانه شي ګولې او ته ملاو نشي د زنانو او د تکلیف ته د غلارې د ګډې وړې دي.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري هله د مشال رادیو سره اوسه. او دا هم اولنۍ موجوده خیبر پختونخوا په اکثر سیمو او همدارز د پاکستان په یو شمېر نور برخو کې له 13 ورځو راهیسې د بارانونو او واورې ورېدو لړۍ روانه ده چې لامل یې یو د پام وړ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله وخت ده. د پاکستان په مرکزی حکومت کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي تر دې دمه د بارانونو لامل لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي او تر 100 نور زیات ټپي شوي دي. او همدارز دوی وایي چې ګڼ ودانیو ته هم تاوانونه رسیدلي دي. تفصیل پیښوره زموږ د خبریال په دې رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا د پورتنوي سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د پرله پسې بارانو لړۍ روانه ده چې له امله یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ملي اداره یا NDMA وایي د رواني میاشتې له 9 نېټې راهیسې په ملک کې د بارانو سلسله پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دغې ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي د بارانونو دغه لړۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې وه لا هم تم شوې نه ده، چې د وروستیو شپېنو تر مخه تر اوسه یې په ترڅ کې 80 کسان مړه او د 100 په شاوخوا کې نور ژوبل شوي دي. د نوموړې ادارې د معلوماتو له مخې د بارانونو له امله تر دې دمه په قبایلي سیمو کې 9 په بلوچستان کې 19 د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې 2 او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې 10 کسان مړه شوي دي. دغه اداره په خپل خپور کړي راپور کې ویلي چې پرله پسې بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 250 کورونو ته هم زیان رسولی دی. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په چترال کې د پرله پسې واورې ورېدنې په نتیجه کې برف کوچونه راغلي چې لږ تر لږه 8 کسان یې لاندې کړي چې تر دې دمه ترې 2 کسانو مړې راویستل شوي او د نورو لټون روان دی. په عین حال کې اسلام آباد ته نږدې د مرید تفریح خارکوټي په بیلابیلو برخو کې د بارانونو له امله د ځمک ښویدنې راپورونه هم ورکړل شوي چې له امله یې ځایي خلک او سیلانیان له ستونزو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د دې هېواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبو کې لوی ځاني او مالي زیانونه پېښوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم دغه موسمي بارانونو پاکستان کې لږ تر لږه 1 کسان وژلي او تر 3 لکه نور بېکوره کړي وو.
د پېښور مزوم د خبريال رپورټ اوریدو. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د هوا پیژندنې محکمې یو چارواکي مشتاق شاه وای په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې بارانونو او سیلاونو زور په کمېدو دی. د په خبره د صوبې په شمالي یا چې غرنۍ سیمې دي هغلته لا هم د واورې ورېدو امکان موجود دی. له مشتاق شاه سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله مرکه کړې ده.
مونږ ټول صبح والی نو نور دین کې خو باران تقریبا بس تاسو وای چې ختم شو او دا د درې ورځې بعد سلو ورځې بعد ښه مزیدار ورځ خوي نور به خو بیا مونږ خصوصا چترال او اپر کالام او کوهستان والی نو هغه کې یا منسیری ډیویژن هغه بره چې کوم علاقې دي کاغان ناران یا دا نور منسیری نارت چې کوم غرنه دي غریبې علاقې دي هغه والی نو هغه کې نن هم چانس شته چې لږ زمینو کې واره او لږ زمینو کې باران هم وشي. سبا نه به بیا هلته کې یا
باران د وجنه کم په خیبر پختونخوا کې چې مختلف سندونه دي پاغي کې د اوبو د سطح څه صورت حال دي؟
د دریابونو سطح لږ اوچت شي او اسپیشلی د کابل ریور او سوات ریور خو هغه بنن نه خپل ځای ته واپس تلل شروع شي.
په چترال کې 13 ورځې د واورو یو ګډ چکم هغه هم را پریوت او نو په چترال دغه سیمو کې د واورې یا د بارانونو څه صورت حال دي؟
دا سلسله ختم شي بیا جمعې پورې بیا چترال کې او د سره کلام سوات او کوهستان باز علاقې چې دي یا هزار ډیویژن کې باز علاقې دي هلته بیا دوباره واورا کېدی شي او دومره ډېر مقدار کې به واورې مارچ اخر کې د 25 تاریخ نه پس بیا یو باران ایکسپیکټډ دی. هغې سره به موسم لکھی او اپریل کې هم داسې چانسز ښکاري فی الحال چې یو یا دوه بارانونه خیبر پختونخوا د بر علاقو کې وشي نو موسم به هغې سره ښه وي.
په قبایلي سیمو کې څه صورت حال دی؟ آیا هلته هم د باران امکان شته؟
نه دي، دا درې څلور ورځې بلته موسم صفاوي.
د پاکستان موسمیاتو محکمې له چارواکي مشتاق شاه سره مو د احمد الله مرکه اوریده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
ټاکل شوی ورودونکو، د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه نن د ګلپورز 15 بجې مازیګر 15 بجې په پارلمنت هاوس اسلام آباد کې وشي چې ورته به د یو شمېر قوانینو مسودې د بحث لپاره وړاندې کړل کیږي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې صدر ممنون حسین نن مازیګر 15 بجې د قومي اسمبلی او سنټ ګډه غونډه رابللې ده چې پکې به و مختلف قانوني بیلونه د منځورۍ لپاره وړاندې کولای شي. سرکاري ټي وي وای چې د ګډې غونډې ته به په و بیلونو کې 2 له حکومت او 15 د اپوزیشن ګوندونو لخوا پېښ کیږي. د منځورۍ لپاره وړاندې کیدونکې د و بیلونو کې قومي ایرلاین پی آی ای لمیټډ کمپنی جوړولو بیل نه علاوه د غیرت په نوم وجنې پر ضد ترمیمي بیل، د جنسي تیری پر ضد ترمیمي ترمیمی بیل، د ګیس د غلا د مخنیوي او وصولۍ بیل، د نچکارۍ کمیشن دویم ترمیمی بیل، سیول سرونټس او امیګریشن ترمیمی بیلونه شامل دي. د ذکر دا چې په ایجنډا کې شامل ځنی بیلونه قومي اسمبلی نو منظور کړي نو ځنی سینټ مسترد کړي وو، خو د قانون تر مخه دا بیلونه به اوس د سینټ او قومي اسمبلی په ګډه غونډه کې منظورولی شي. یاد دې وي چې د پی آی اے ملازمینو د یاد ادارې د نچکارۍ د فیصلې پر ضد د جنوري میاشت دنا په احتجاج لاس پورې کړی وو، او د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته یې د تیر میاشت د دویمې نیټې نه ملکي او غیر ملکي پروازونه د څه وخت لپاره ودرولي وو. دا دې هم یادوي چې د تیرې میاشتې په دویمه نیټه په کراچۍ کې د پی آی اے ملازمینو د هړتال دوران په ډزو کې دوه کسان مړه او ځنې جوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر له نهو د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
اردوونکو د خیبر پختونخوا د بنو ښار اوسیدونکي وایي د څښلو لپاره پاکي او صفا اوبه ډیره په ګرانه پیدا کوي. دوی د ټیوبویلونه له خراب حالت او د بجلی د نشتوالي له امله شکایت کوي. وایي چې ورځنی ژوند یې له کړاوونو ډک دی. د بنو میونسپل کارپوریشن چارواکي بیا دغه ښار د اوسیدونکو لپاره د څښلو د صفا اوبو د نشتوالي ستونزې په اړه بې خبري ښیي. له عمر دراز وزیر رپورټ ورو.
د بنو ښار اوسیدونکي دوایي ښار کې لکونو خلک د ټیوبویلونو نه د څښلو او نورو ضرورتونو لپاره اوبه پوره کوي چې بند پراته دي او د سخت مشکل سره یې مخ کړي. عثمان خان وایي بنو ټاور کمیټي لکونو فنډ اخلي او دوی باقاعده د اوبو بیلونه هم ورکوي، خو بیا هم یو ساس کې اوبه نه موندوي.
نن په بانش په یو یو ټوبل باندې اوتو اوت اپریټر باندې حالانکه دې ډیوټي نه کوي ټوبلی نه اوس وځي د میونسپل کمیټي د کړې او احتساب دا وکړو کا صوبای حکومت دې نو تاسو خلینو نه د عوام دې پر ډیر بهتر خبره ده چې کیم یې به مستر سیز دا بدبودار او جرسم کشای بدی.
عمر علی وای یو بل کور دروازه ټکوي چې د سکلو اوبه پیدا کړي، خو هر یو کس اوبه لپاره پریشان دی.
بنشته یو بل غلې چې کوم دخل به بل ګورین چې کوم په ګورین نقشه نشته چې یو پلوټې شې روي به بل کسخه مخال کې تکلیف سره مخ مخته او مې ربني د ورشي مثال دغه سره رښتا مرشد اخر نو سیستم به حل شي.
د بنو خار یو ټیوبویل اپریټر جان زیب خان وای د دوی کار د ټیوبویلونو چلاول دی، خو افسران یې د ټیوبویلونو خرابوالي ته هیڅ توجه نه کړي او خاریان د دوی په سر ناست وی.
مکمل جی دای صوب د چاوال دی بیلو بوسی وستړی چار کای زکه ودا شای خر فروا دا ودی ته میر درخصینه ور کای میر رحمان زیر یاو تو خستلا ټیک دور ته چی دی وی چیس ور شا و اسر سی ریو سی بوتو وی ایک سن سی بوتو وی لیا ټی مو سی بوتو وی مو چار جی داغه دو چسټه مو ته چار وشي بجلی مجلی ټیک شي بز پاستا مشیل لا گاوم دا وای مشکلات پاستا حل کړي ایسا موجود یم ایش په او تر
تماس ونیو نو هر یو افسر خپل ذمہواری په بل اړولو هڅه کوله او دغه مسلې نه ځانونه نه خبره ګڼل. هر افسر په خبرو کې دا هم وویل دوی ته په دې اړه شکایت نه دی رسیدلی او اوس به د مشکل هوارولو بندوبست وکړي، خو خاریان وای روزانه دوی بنو ټاون کمیټی ته شکایتونه وړي چې ورته په خار کې د سکلو صفا او بنه ملاویږي. پایپونه په ګاندا نالو کې تیرې دو په وجه ورته ګاندا او برازي. لہذا دولتي اعلی چارواکو نه د دغه مشکل هوارولو غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د دا مشال ریډیو د اوریدونکو د ممندو د تمانزو سیمې اوسیدونکو د دوی لپاره په جوړ شوو دوه کمیونټي هیلت سنټرو کې د اسانتیاو د نشتوالي لامل سره ټکوي. دوی وایي د صحت دغو مرکزونو ته ډاکټران ډیوټۍ ته نه ورځي. خزینه ډاکټره خو په کې لاسره شته دی نه، او دا چې د ناروغانو لپاره دوایانې هم دغه مرکز ته نه ورکول کیږي. په ممندو کې د صحت محکمې چارواکي مني چې دوی سره د دیرشو ډاکټرانو کمی دی. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د محمد ایجنسی په تمانزو سیمه کې د دوه وړو روغتونونو د شتون باوجود اولس وای د هغوی د مریض خېګړه پکې نه کیږي. ډاکټران ناراضي روغتونونو کې دوایانې نه وي، او بل دا چې دغه سیمه پسمانده ده، اولس مزدور کار دي نو نشي کولای چې ګنې پیښور یا کوم بل ځای ته د علاجونو لپاره لاړ شي.
ما ایسول نه دي ډاکټر سره په مرش کې رانه شي، ګولې او تملاو نه شي، دوایو بوتل ته ملاو نه شي. د زنانو او په تکلیف ته نه دي زنانو ته مریض شي. د حالات د غلارې د ګډې وړې دي.
کابل خان هم دغه سیمه اوسیدون کې دا هغه وای چې روغتونونو کې ورته کوم سہولت نشته، نو مجبور دي چې د اتای یا غیر مستند ډاکټرانو نه علاج وکړي.
نور دغه ډاکټرانو چې کومه خالي ازري به لیکي وایي چې یو کو دوی چې کومه یو څو کې سر ګنوي اکثر دان به کیږي چې دا وایي چې تر دې چې ته شپارښتم څو کې وایي وغلې او دې چې څنګه هم څه خو به راځي هم دې خدي باندې هغه غریب کړي ته پر څو لا ګوري او نو څو دغه کوي چې کومه مشکله ده چې نه په دې باندې راورسته دي.
اختیار خان تمنځ وای چې په دغه سیمه کې د صحت کومه سرګرمي په تیزی سره کول شي نو هغه د پولیو ده. نور د صحت د محکمې لخوا د هغه سیمه ته هیڅ پام نه دی شوی.
په تمنځو کې دوه سیسي دي خو حکومت ته هغه ځای نه لري کوم چې په نور حقوق کې به شي یم سیسي نه دي. خو دا خپل خود سره شتنه به په یو سیسي کې مو البته میډیکل ټیکنیشن پکې وي. هغه ما د خپل مرضي ډیوټي کوي د سیسي د ګنچارو ځنه د سپانرزي او د کاپرو پیډي کوي.
ولبل خود صحت محکمه محمد ایجنسی وای چې لرو پرتو سیمو ته د حکومت لخوا لوی ډاکټر نه دی مقرر شوی، او په محمد ایجنسی کې د ډیر شونه د زیاتو ډاکټرانو کمی هم دی. دوی وای چې د ډاکټرانو د کمی د پوره کولو لپاره هغوی فاټا سیکرټریټ ته ویلي هم دی، خو لا هم نه ده معلومه چې ګینې دغه کمی به کله پوره شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اردن کو د خیبر جنسی اوسیدون کی وای په سرکاري روغتونونو کې اسانتیاوي نه لري، او په خبرې چې په سیمه کې وبایي ناروغي هم خپلې شوې دي. دوی زیاتوي د درملنې هغه اسانتیاوي چې د پیښور په سرکاري روغتونونو کې خلکو ته ترلاسه دي دوی ته هم باید ورکړل شي. فرهاد شینوار یې له سیمې رپورټ راکوي.
د خیبر جنس خلک وای چې په سیمه کې د سرکاري روغتونونو حالت ښه نه دی، او دلته وبایي ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. د خیبر جنس د لوړ کې سیمې یو تن شاکر پردی مشال ریډیو ته وای چې د جنس په مرکزی روغتون کې هم ډېرې نیمګړتیاوې دي، او باید خلکو لپاره د پیښور د روغتونونو په څیر سهولتونه ورکړی شي.
هیډ کوارټر کې دا مشکلات دي چې نه ډاکټران په ټیم باندې ډیپټی کی، نه پکې ایکسرې مشین صحیح اغان خراب دی، او په کور دی چې په هسپتال کې ډاکټران زیات شي. لکه څرنګه سہولت چې په پیښور هسپتالو کې په کور دی چې مونږه بایلو ته هم داسې سہولت ملو شي، ځکه چې مونږ ټیسټونه چیرې پراویټ ټیسټونه کو. په کور دی چې سرکاري خیلی بوټرې مونږ ته ولګیږي. په کور دی چې ډاکټران راشي راله، ځکه چې په پیښور کې یو قسم سہولت په هسپتالونو کې او په قبایلو کې بل قسم دی. نو مونږ اپیل کوو چې مونږ ته د پاکستانیانو په نظر باندې وګوري هغه سہولتونه مونږ لپاره کې چې کوم سہولتونه په پیښور کې دي.
او د جمرود یو تن مشر احمد شاه کوکی خیل وای چې دلته د ملیریا ناروغي ډیره زیاته شوې ده، او باید د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړی شي.
دواړه قسمه ملیریا هم شته او ډېره هم ده. ملیریا باره کې دا به کار دي چې سپری وشي، کور په کور سپری وشي، او سره مچردانې تقسیم شي په خلکو باندې چې دا یې تدابیر دي د خلاصي. دویمه خبره ده چې د کم د ملیریا دوایي چې دا په کلیو کې تقسیم کیږي، ګولې چې خلک یې خوري چې ملیریا راتلو ته سره ضرورت پاتې نشي. پرشان داسې چې ملیریا
او د خیبر جنسی او بل مشر ملک اشرف اپریدی وای چې روغتونونو لپاره روپۍ منظوریږي خو بیا په خلکو نه خرچ کیږي.
او بالکل غټ غټ پنډونه ورته رسی خو اسپتال کې هیڅ پته نه لګیږي. ایمرجنسی کې هیڅ سہولت نشته. کله هم چې کوم غټ کس رسی د اسپتال چیک اند پاره نو هر قسم دوایی په ایمرجنسی کې موجود ای او چې لاړ شي بالکل ایمرجنسی په نامه ایمرجنسی پاک هیڅ هم نه وي او بیمارانو ته پکې تکلیف وي. او نو دغه پاره پکار دی چې ایکس رائے مشین دراشي نوی مشین دراشي ټیسټونو لپاره د لیبرټری صحیح شي او لپاره د جدید مشینری راشي.
د روغتونونو د حالت او د وبایي ناروغیو د مخنیوي په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره رابطه وکړه نو دوی وویل
مطلب اگر میڈیسن تیرا پورے تیرا بازار پورے کم سے جمع اسپتال ندی جنڈی کوتل پورے فیسلٹیز میڈیسن فیسلٹی کا پورا صحیح ورک ہوتا اس سے ریسورسز کم اگر مطلب ٹول ہاسپٹل ترسی گی پیشنٹ ترسی گی یار ملیریا کو مونگ مطلب
د خیبر جنس خلک وای چې باید په دې سیمه کې د صحت ستونزې ته پام وکړی شي او د روغتونونو د حالت ښه کولو لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنس.
د مشال رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15118 کلو هرتس اوریدل شي.
د جلال آباد ښاروالۍ یا میونسپل کارپوریشن چارواکي وایي سږکال د دغې ادارې په آمدن کې 50% زیاتوالی راغلی دی او د دوی په خبره پلان لري چې د 1495 لمریز کال په دوران کې به د آمدنۍ کچا 2 برابره لوړه کړي. هم له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د جلال آباد ښاروالۍ چارواکي وایي چې سکل د تیر کال په نسبت د دغه ادارې په عوایدو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه د جلال آباد ښاروال امید الله افغان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ د تیر کال عواید مجموعاً 244 میلیونه افغانۍ و، 93 کال 202 میلیونه و، سکل مونږ 500 میلیونه افغانۍ پیشبینی ورکړې ده. په عوایدو باندې د شته منابعو نه غواړو چې عواید زیات کړو، په مدیریت سره او کنټرول سره او همدارنګه نوي منابع غواړو چې په عوایدو کې زیات
د چې د 1495 لمریز کال په اوږدو کې به د جلال آباد ښاروالۍ کومې ارزښتناکې پروژې پیل او سر ته ورسوي دا پوښتنه امید الله افغان دارنګه ځوابوي.
سږکال چې موږ غټې پروژې په نظر کې نیولې دي، فارم اډې نه دوهم پل جوړ شوی، دا دوهم سړک تر انګورباغه پورې، دا باید موږ په پلان کې لرو چې په اساسي شکل ورغول شي. په ښار منځ کې 5 کیلومتره سړکونو قیریزي ده، قرارداد نهایي شوی هم دی، مرکز ته بودیجې ته منتظر ده چې بودیجه منظور شي. زموږ 6 کیلومتره کانکریټي سړکونه دي، د ډورونټې نه تر د سړکې پورې غواړو دغه سړک ډبل کړو تر څو ښار ته راننوتې ټولې لارې ډبل لارې شي.
که یو لور ته د جلال آباد ښاروال امید الله افغان د انګورباغ د دویم سړک د پخېدو خبره کوي، نو بل لور ته د دغه سړک او د بیسودو پل د دویم سړک په حدوداتو کې پخې ودانۍ، مارکیټونه او دوکانونه په غیر قانوني ډول جوړ شوي دي. دا چې د جلال آباد ښاروالۍ به په دې وتوانېږي چې قبضه شوی سړک د ترافیکو پر مخ خلاص کړي، په دې اړه امید الله افغان وایي
دولتي پلان په تطبیق کې چې هر څه موانع مخې ته راځي، هغه باید دوران شي که شخصي ځمکې استملاک شي. او دې خواته موږ پلان لرو دغه جاده باندې چې دا جاده پیسودو پل سره شخصي ځمکې کوي، نو دولت یې باید استملاک شي. او دا منم سرغړونې ډېرې زیاتې په 1.5 کالو کې شوي دي، او موږ لګیې مرحله په مرحله باندې دې ته د حل لارې پیدا کړو.
د انګورباغ دویم سړک چې د اډې د فارم دویم پل سره به وصلېږي، د 13 کلونو راهیسې خلکو حدودات په یوه او بله پلمه نیولي چې له امله یې د دغه سړک پروژه نه ده تکمیل شوې. خو د جلال آباد ښاروال امید الله افغان وایي چې د 1495 لمریز کال د لومړیتوبونو څخه د انګورباغ دویم سړک د اډې د فارم له پل سره وصل کول هم دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
فدی خبرونه کې درته شیرونه او کیسه لرو،
د فلم او هنر لنړی مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال رادیو واوري.
د باختر
په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د فرخندې اسد نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د روانو بارونو له وجې تر اوسه 80 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. ان ډی ایم ای وایي په فاټا کې 29، بلوچستان کې 19، کشمیر کې 12، خیبر پختونخوا او پنجاب کې 10 کسان وژل شوي دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن د جنوبي وزیرستان وانه ته رسیدلی. د مشال ریډیو خبریال وایي هغه به په وانه کې د عسکرو سره وینو او د پوځي عملیاتو وروسته د وزیرستان د حالاتو د بیکرکل شوو کورنیو د ستنېدلو پر عمل به ځان خبروي. د جنوبی وزیرستان د توی خلی سیمه اوسیدونکو وای په سیمه کې نن هم کرفیو یا غرسبندیز د دوی نشي کولای لخپل کوره بهر وځي. د مشال ریډیو خبريال د معلوماتو لمخې پولیټیکل چارواکو د دغه سیمه د خلکو شناختی کارتونه او پاسپورتونه هم بند کړی دي. د پارلمان ګډه غونډه نن مازیګر 15 بجې په پارلمان هاوس اسلام آباد کې رابل شوې ده چې پکې به وو بلونه د منځوري لپاره وړاندې کول شي. د کراچۍ د پولیسو په وینا نامعلومه وسوالو د کراچۍ کورنګي دای سیمه کې د نیم پوزي ځواک چرس په چوکۍ د لاسي بم د لاري بریت کړی چې لکبلې د چوکۍ دیوالونه غورځېدلي خو څه زیاني زیان پکې نه دی اوخته. افغان چارواکي وایي د بدخشان رستیال والی ګل محمد بیدار ویلي د یمګان وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر زر پیل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کیوبا کې د خپل سفر پر وخت امریکایي سفارت ته ورغلی. هغه به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او ځینو نورو سیاسي مشرانو سره ویني. په تیرو 80 کلونو کې د امریکا د ولسمشر کیوبا ته د لومړی سفر دی. په کازاخستان کې د انتخاباتو چارواکي وایي د ولسمشر نور سلطان نظربایوف ګوند نت اوتان په پرونیو پارلماني ټاکنو کې 2.5% زیاتې رای ګټلې دي. د لومړنیو نتایجو لمخې دوه نورو سیاسي ګوندونو کمیونست پیپلز پارټي او اګژول چې د نظربایوف متحدان ګڼل کیږي 5% رای ورې دي. او د روس په جنوب کې پرتون کې وای د فلای دوبه د هغه مسافرون کې الوتکې ریکارډر یې ترلاسه کړی چې پکې د ثبت شوو غږونو حالت تسلی بخش خودل شوی.
او سوریدن کو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشر کرس پانه خپل ادارې کې وای د پخوانی صدر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف د ملک پتک باندې کيو په لو مخالف ډلې احتجاجونه کوي او ځینې خو د لړکی ریلې هم مستلې دي. نو بل په لو ځینې حکومتي غړو هم د پرویز مشرف پتک باندې سخت خپګان ښکار کړی دي او د لړکی لخپل تحفظات وزیر اعظم نواز شریف هم خبر کړي. د ادارې په وینا چې لدې صورتحال داسې ښکاري چې د نوموړي د تګ وروسته یوې نوې معاملې سر راپورته خو موږ لبا دې لړکی قانون ته قتل پکار وی چې آیا په قانون کې د دې معاملې په حق لا سلیک دي چې دا غلط شوی او کنه دا تک د عین او قانون مطابق شوی دی. دریا اخر کې وای د دې سربېره د پرویز مشرف په تک باندې ځینې د مشرف ملګرو ویلي دي چې د حکومت او پرویز مشرف ترمنځ ډیل شوی دی. په کوم چې په پاکستان کې یو نوی بحث شروع شوی باید چې حکومت د دې سپیناوي وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل ادارې کې په کرکټ لیک کړی دی او وایي د کرکټ په شل اوریز نړیوالو مقابلو کې پاکستان د هندوستان نه ماتې وخوړه. د کومې له کبله چې د کرکټ مینوالو زړه مات شو. د ادارې په وینا کې دی ماتې لا هر نامه ورکړی شي خو حقیقت دا دی چې د پاکستان کرکټ ډلې د منتخب کېدو نه واخله تر د ټریننګ او د دې په حق لا خوشبینی ټولې په خاورو کې کړې شوې. د کومې وروسته چې هیڅ بل چاره په نظر نه راځي سیوا د دې نه چې د کامی کرکټ لوبډلې بیا د سره جاج واغستې شي. په تیر وختونو کې اکثره داسې شوي دي چې په سیاسي بنیادونو باندې لوبغاړي اغستل شوي او کوم چې اهل لوبغاړي دي هغوی ته موقع نه دي ورکړی شوي، نو ځکه د پاکستان کرکټ ورځ په ورځ مخ په ښکته روان دی. دریا اخري کې وایي که یو طرف ته حکومت او کرکټ بورډ لا د کرکټ لوبډلې غوره جوړولو لپاره د اقداماتو کولو ضرورت دی، نو بل پلو لوبغاړو لبه هم په خپله د ذمهوارۍ احساس کول وي او په موجوده صورتحال کې ورله د سنجیدګۍ سره سوچ کول پکار دي چې د هندوستان پر ضد هر اهم میچ کې دوی له ماتې سره مخ کیږي. پای چې راتلونکي پاتې میچونو کې لوبډل خپل ښه کارکردګي وښایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنسی لیکي په پاکستان کې د جمی په موسم کې د بارانونو نشتوالي له وجې فصلونه ډېر اغیزمن شوي او د پتیره د غنمو فصل د نورو کلونو پرتله ښه نه دی شوی. بلخو د هندوستان بي وپاڼې په افغانستان کې د سولې د روانو حل زلو په اړه د هیواد د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي سره د شوې مرکې پر بنسټ یو لیکنه خبره کړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
رویټرز خبر ایجنسی کې کارپوهان وای په پاکستان کې په غیر معمولی توګه د ژمي په موسم کې د بارانونو نشټوالي له وجې فصلونه متاثر شوي چې د وړو کروندګرو ستونزې زیاتې کړې دي. خبر ایجنس د ځینو کروندګرو په حواله لیکي چې له موسمونو سره ځان بلدولو هڅې کوي خو موسمونه د اعتبار وړ نه دي ځکه نورو خانونو ته د روزګار او نوکریانو لپاره کډه شوي دي. خبر ایجنس لیکي کروندګر وای چې د فروری میاشت په منځني موده کې د هیواد په شمال کې واوره شوي وه چې ورسره تمه پیدا شوې وه خو دا بې سوده وه. خبر ایجنس د پاکستان د موسمیاتو محکمې مشر غلام رسول له قوله لیکي چې په هغه هیواد کې د ژبې بارانونه دوه میاشتې ناوخته شروع شول او د معمول نه 15% کم وو. نوموړی وایي چې د ژمي فصل به 10% کم وي. خبر ایجنس لیکي د پاکستان په دریو کې یوه برخه فصل په بارانونی اوبو تکیه کوي. په دغه سیمو کې کروندګر غنمو، شړشمو، جوارو او د دالونو فصلونو او زیاتره سبزیانې کوي. خبر ایجنس لیکي چې پاکستان د غنمو فصل د اکتوبر او دسمبر میاشت کې کوي او په مارچ میاشت کې ریبي. خدا وار په دې کې کمی راغلی دی. بلخوا د هند دی وایر وپاڼه لیکي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو کې له ګډون نه انکار کړی وو. د دې له وجې د څلور اړخیزې همکارۍ ګروپ چې پکې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا شامل دی هغه تګلاره هم خطر سره مخامخ شوه چې د سولې خبرو اترو لپاره یې جوړه کړې وه. دی وایر وپاڼې په دغه خبرو اترو کې د افغانستان د وفد مشر او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره مرکه کړي. نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې ځینې اړخونو را برسېره کېدو ضرورت دی. لومړی دا چې یو پروسه شروع کړه او دا مهمه ده چې دا پروسه دوام ولري. د حکمت کرزی په خبره له دریو هیوادونو سره د همکارۍ ګروپ جوړ کړي او یو نقشه لار یې جوړه کړې ده. نوموړي وایي هغه نقشه لار ډیره څرګنده ده چې له خبرو اترو نه انکار په صورت کې څه کول پکار دي. حکمت کرزی وایي د پاکستان د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او بارنو چارو سکتر اعزاز چودھری سره په دې رستو کې ملاقات کړي او هیله مند دي دا پروسه به پر مخ لاړ شي. د ویپاڼې د دې پوښتنې په جواب کې چې د رپورټونو تر مخه د طالبانو مشر ملا اختر منصور او ملا رسول له خبرو نه انکار کړي. حکمت کرزی ویل چې د دوی ټول توجه په ملا اختر منصور ده ځکه چې یو ځل له دوی سره خبرې پیل شي نو بیا نورو ډلو سره خبرې کولی شو. نوموړي زیاته کړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې حزب اسلامي ډلې له سولې عالي شورا سره خبرې پیل کړي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
په قزاقستان کې د ترسره شو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر واکمن ګوند ډېرې رایې ګټلې دي. دوه نور حکومت پلوه ګوندونو هم د دې هیواد یو سلو و کسیز پارلمان ته لار پیدا کړې. د ازادۍ رادیو خبریالانو ویلي چې په ډېرو سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او یو کس هم څو واره رایې ورکړې دي. تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې دوه اتیا رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رایې ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې واویا وو. په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هیواد خپلواکي اخیستې هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیځ هیوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دي بللي. له انتخاباتو مخکې په انتخاباتو کې درغلی دی او کس لخوا د څو واره رای ورکولو د مخالفینو د کاندیدانو د زورولو او د مطبوعاتو د سانسور په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. د ازادي راډیو خبري اعلان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وای د هیواد په یو شمېر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رای کارولی دي. د نظربایف نور اوتان ګوند پارلمان د یو سلو و کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. پر نور اوتان سربیره د رایو نتیجه ښیي چې د مجلس لپاره دو نورو ګوندونو حکومت پلوي. د خلکو کمونیست او اکزول ګوندونو هم هر یو په سلو کې څه باندې اووه رایې خپلې کړې دي. دا هغه تر ټولو کم حد دی چې یو ګوند باید پوره کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د رایو د رسمي نتیجې له اعلانېدو مخکې هم ډېره پاملرنه د نظربایف لور ته اړول شوې وه. داریګه نظربایو واته چې د صدر اعظم مرستیاله ده او د نور اوتان ګوند لخوا مجلس ته ځان کاندید کړی دی. که نوموړي له حکومت ووځي ممکن د مجلس مشر وټاکل سي چې په دې توګه به د خپل 50 کلن پلار د ځای ناستې په توګه د جمهوري ریاست لپاره خپل دریز نور هم پیاوړی کړي. نظربایف چې له 1991 میلادي کال راهیسې له کرملین سره نږدې اړیکې پاللې، تیر 2015 میلادي کال د جمهوري ریاست د یوې بلې 5 کلنې دورې لپاره وټاکل شو. چارواکو هم د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې نظربایف یې بیا ټاکلی په سلو کې 98 ښودلی و. په پلازمینه استانا کې پرون د رایې ورکولو پر مهال نظربایف له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لوري د قزاقستان په وړاندې تکید بیړه نه کوي. هغه وویل قزاقستان آسیا ده چې اړیکې کورنۍ اړیکې توپیر لري، مختلف مذهبونه او د خلکو ترمنځ فرصتونه هم مختلف دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مشال په نوم سره د تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې پراتلونکو دوه درې ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د دوشنبه په ورځ د مشال رادیو افغان څنګ ته وویل چې لا هم د دواړو ډلو باصلاحیت استازو ترمنځ په کابل کې د سولې خبرې دوام لري. پر دغه موضوع له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره د نظر یووالی موجود دی. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دواړو لورو ترمنځ نه پلمي او نه هم د امتیاز خبره مطرح شوې ده.
موږ چې هغوی سره بچې ناسته درلوده کوم یو بهانه جوي له دواله خوانه نسته، کوم یو امتیاز طلبي له دواله خوانه نسته. زه داسې اټکل کوم انشاءالله په دوه درې ورځ په راتلونکي ورځو کې په یو ښه توګه سوله د افغانستان د دولت او شورای عالی سوله او د حزب اسلامي ګوند سره انشاءالله راځي.
تیره اونۍ د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي درې کسیز باصلاحیت پلاوی کابل ته راغی او له پنځشنبې راهیسې د سولې عالي شورا له غړیو سره د سولې په خبرو بوخت دی. د سولې عالي شورا وایي چې د دې پلاوي لخوا درې عمده شرطونه چې ملي حاکمیت، ښه حکومتوالي او د عدالت تامینول دي مطرح شوي چې دا د افغان حکومت او ولس غوښتنه هم ده. د دې شورا غړي وایي چې په یو لړ نورو وړاندیزونو هم خبرې روانې دي، خو د دغه شورا چارواکو په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. که څه هم د سیاسي چارو افغان کارپوهان د سولې خبرو ته د حکمتیار ډلې له حاضرېدو هرکلی کوي، خو له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني. لیکوال او ژورنالیست زبیر شفیقی په دې باور دی که د حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي، د افغانستان روان وضعیت به ورسره یو څه ښه شي.
که متحد حزب اسلامي متحد تصور شي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي، د سولې په جریان کې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا اوس هم دغه مطرح لور یو د ټولو نه زیات دوی زیات اعضا لري، غړي لري، نو زیات به غټ قوت بشي. مګر مشکل هم دغه دی چې فعلا خو حزب اسلامي په زیاتو ټوټو وېشل شوی دی.
د سولې عالي شورا وایي چې پا په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د طالبانو لخوا د سولې د خبرو له ردېدو سره سره ولسمشر ویلي چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله کوي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی الګ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای کوو.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
او سم د مشال ریډیو د سولې پر لور 19 پروګرام در تاورو چې زمون همکار بشیر غواخ یې جوړوي.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننې خبرونه کې د هغه افغان انزورګر خبرې دراورو چې په انډونیشیا کې د سولې د پیغام د خورولو لپاره د پینټینګز یا انزورونو یو نندارتون جوړ کړی وو. نوموړی بعد خبرونې په اوږدو کې را سره خبرې وکړي او وبوایي چې هنر څنګه د تشدد په مخنیوي او د سولې په زیاتولو کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې په روان بهیر کې د ښځو پر رول هم وغږیږو. وابه ورو چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو په مهال د ښځو شتون څومره اهمیت لري او آیا په سیاسي روغه جوړه کې خو به د ښځو حقونه نه تر پښو لاندې کیږي؟ زه بشیر غواخم هر کلام کوم. د افغانستان یو ځوان انزور جوړونکې نثار ایثار تیر کال له کابل انډونیشیا ته لاړ. په غزنی کې زیږیدلې ایثار د انزورونو جوړول له کوچنیوالي پیل کړی وو. به کابل کې په دې برخه کې زده کړو ته دوام ورکړ او اوس په انډونیشیا کې د یو سکالرشپ لارې د انزورونو جوړولو نوې لارې چارې زده کوي. ایثار وایي کوخه چې د انزورونو په جوړولو سره د سولې پیغام خور کی او نړیوالو ته د افغانانو اصلي څیره وښي. په دې روسو کې ایثار په انډونیشیا کې د سولې د پیغام عامولو لپاره د خپلو انزورونو یو نندارتون کړی وو. د نثار ایثار سره په مرکه کې مې لومړی لاغو پوښتل چې څنګه یې د سولې د انزورونو نندارتون ته پام شو.
خلکو لکه د افغانستان د انډونیزیا دلته سیما لا هر چا سره کتلې دي لاغو ته مې زده کړې کړي دي. مثلا ما د دوی کلتور زده کړی د لاندې د دوی ژبه زده کړې ده له دوی څخه ډېر معلومات لاسته راوړي دي. ما دوی انزورونه جوړ کړي دي همداسې په همدې شکل په افغانستان کې هغه خلک چې د سولې لپاره هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي هغوی انزورونه مې جوړ کړي دي. او دا مې مخکې لدې چې ما دا انزورونه جوړول دې ته مې پلان نه و چې زه به ماشګه جوړ کړم. خو بیا دلته زما ملګرو وویل چې ستا کلکشن دا ستا کارونه بېخي ډېر سوي دي نو راسه موږ به دغه وکړو د نندارتون به جوړ کړو او بس موږ در سره مرسته کولای شو. مثلا کاتالوګ کتاب یې جوړوي له مثلا ډسپلی کارونه زړوي په ګالري کې
په دغه شان ټول دوی را سره مرسته کوله. بیا ما د پانتون له ګالری سره د پانتون له نندارتون سره ما خبره وکړه، د هغوی رئیس را سره موافقه وکړه او ما ته وویل چې دا ښه ایډیا ده، دا ډېره ښه خبره ده چې مثلا د سولې په اړه د دوو هیوادونو ترمنځ د دوو مختلفو قومونو د مختلفو خلکو ترمنځ دا یو نندارتون جوړوي. زما یوازینی دغه خوده زما یوازینی هیله چې دا نندارتون جوړومه، د دې لپاره چې زه دا مسیج خلکو ته ولېږم، ځکه دلته د خلکو نظرونه دا میډیا ډېر خراب کړي دي. مثلا میډیا کې ټول چې د افغانستان په اړه اوري یوازې د جنگ په اړه اوري، افغانستان په اړه اوري یوازې په دې پوهېږي چې او افغانان جنگ خوښوي، افغانان ډېر د سولې مخالف خلک دي. نو غواړم چې د دوی دا نظرونه واړوم، دا نظرونه یې ور بدل کړم، دا ورته ورسوم چې افغانان جنگ نه خوښوي، افغانان سوله غواړي. دا تر اوسه دغه تیرېسته او له دې ځای په څنګ کې ورته دا ورسوم چې زه یو افغان یم چې مثلا ستاسو د هرې په دې قدر کوم چې ما در سره کتلې دي او ما ته مو زده کړه را کړې ده، مثلا ما ته مو ځای را کړی ده، په دغه کې زه دا مسیج ورته رسوم.
ایثار صاحب، تاسو انډونیشیا ته څنګه ورغلی؟ هلته مو سکالرشپ اخیستی که څنګه؟ ایثار صاحب، تاسو خپل دې هنر ته څنګه مخه کړل؟ څنګه مو نقاشي یا د انځورونو جوړول شروع کړل؟
له وړکتوب مې هنر سره مې ډېره علاقه وه، له خطاطي سره مې علاقه وه. په 2003-2005 کې ما کابل کې د هنرونو انسټیټیوټ کې داخله وکړه، په 1 سنت کې وم. بیا له هغه وروسته کله چې له 12 خلاص وم هغه د هنرونو انسټیټیوټ کې، بیا عمل ته د انسټیټیوټ تنا په مثلا تر 14 سنف پورې وو. هغه 14 سنف پورې چې مالته کار وکړي له هغه وروسته بیا ما سکالرشپ لاسته راوړی. نو ما دغه اصلي کار چې ما شروع کړی تقریبا 2015 کې ما شروع کړی.
زیات خلک هنر، نقاشي او د انځورونو جوړول ښه نه ګڼي، یو بې معنا کار بلی. نو تاسو څنګه ایثار صاحب، د خلکو یا کورنۍ لخوا خو منع کړل شوي نه وای؟ تاسو ته خدا نه وویل شوي چې په هنر څه کوئ، نور څه سبق وای؟
والله چې رښتیا سي دا خبر خو بالکل ما زوروي، ډېر نه زوروي، ځکه زه خپل په یو زما پلار امام او زما ورور امام او دغه سي نور خلکو مثلا زمو خو دا کورنۍ چې مو له خلکو سره اړیکې درلودې، دغه خلک دغه سي امام او د دین خلک مثلا عالمان او دا براتل چې ما کارونه به کتل او ما ته دې تل به دا راته چې علاقه دا و درو د حرام ده او دا دا ده او دا دا ده. نو تر دې ځای چې را رسېدل مثلا افغانستان کې ما تقریبا 8 کال کار کړی ده، هغه ډېر په ستونزو سره، ځکه چې تلم به چا سره به مخامخ کېدم، راته ویل به چې او نقاشي کوې، دا څه کوې، دا څه کار ده، خو ورسه قرآن ووایه، ورسه دا ووایه، د آخرت دغه به دسي. خو زه شکر د قرآن هم ویلی شم، مثلا لمونځ مې کوه، خو د هغه په څنګ کې ما هنر سره مې علاقه وه، هنر مې هم انتخاب کړی ده او هنر به انشاءالله د دې هنر له لارې، ځکه هنر یو مقدس کار ده، ماته یو مقدس کار ده، ځکه د هنر له لارې زه کولای شم چې د خلکو نظرونه ور بدل کړم، د هغو خلکو چې د جنگ او د کینې څخه زړونه ډک دي، کولای شم د هغو زړونه او د هغو نظرونه ور بدل کړم، کولای شم هغو ته دا پیغام ورسوم چې جنگ او جنگ زموږ تباهي ده، کینه زموږ تباهي ده، راځي سي او ځای سو راځي سي نور سولې ته مخه کو.
ایثار صاحب، مخکې مو څه پلان دی؟ آیا افغانستان ته پستنېدو نه غواړئ چې دا خپل هنر نورو ته ورسوي؟
مخکې ما یو کورس درلود، یو غوړ کورس مې درلود، تقریبا 2500 شاګردان مې درته روزل کابل کې، هغه چې لغه ځای خلاص شوم سیرانه مدلته، نو انشاءالله چې کله له پانتون څخه خلاص شوم، د لیسانس دورې څخه خلاص شوم، انشاءالله کابل ته ولاړم. نو که چېرته مې امکانات پیدا شي، زما خو تر خپل حد تر خپل دغه امکانات پورې به انشاءالله زه کوښښ دا وکړم چې یو شخصي انسټیټیوټ جوړ کړم، شخصي پانتون جوړ کړم،
ځکه له دې ځایه داسې سیستم د تدریس سیستم به انشاءالله له ځان سره دا ټول ما ځان سره ثبت کړي دي او انشاءالله هلته به خلکو ته یو داسې پوهنتون لا مثلا په لومړي قدم کې یو انسټیټیوټ جوړوم چې انشاءالله دوی ورسره کار واخلي زده کړې کې وکړي په دې کې به تنا نقاشي نه وي په دې کې به خطاطي هم وي
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اوري افغان حکومت لیوی لسیز راهیسی کوخخ کوي چې د طالب وسلوالو سره سوله وکي او روانه جګړه ختمه کړي لکه څنګه چې طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان د خپل حکومت په محل د جنکو خونځي بند کړی وو او هغه یې په دفترونو کې کار کولو ته نه پریښودلې نو اوس یو ځل بیا داسې اندېښنې راپورته شوې چې که طالبانو سره روغه جوړه وشي نو د ښځو حقونه به تر پښو لاندې کړي په دې اړه کابل کې یوه غونډه شوې وه نور تفصیل یې اورو
کته هم وړاندې ځینو مدني او خزینه فعالانو دا ویره خولې وا چې ګواکې افغان حکومت به له طالبانو سره د سولې په کېدونکو خبرو کې د ښځو پر حقونو سترګې پټې کړي خو اجرایي رئیس بیا دا ډول اندېښنې بې ځایه بولي عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې حکومت پر شویو پرمختګونو له هیچ چا سره معامله نه کوي ښاغلی عبدالله وایي د نورو برخو تر څنګ د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغان حکومت مسؤلیت دی او په دې برخه کې غفلت ولس ته د منلو نه دی
وختي کې خداوندی حق به شما داده
کله چې الله پاک تاسو ته دا حق درکړی او د هیواد په اساسي قانون کې دغه مسله تسجیل شوی نو بیا نه څوک نیت لري او نه هم څوک د دې حق لري چې خدای مکړه په دې برخه کې معامله وکړي په دې اړه غواړم تاسو ته اطمینان درکړم
خاغلی عبدالله په داسې حال کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لا هم د ښځو له ناسم وضعیت شکایت کوي د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره سیما سمر انتقاد کوي چې په اکثره مواردو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي خو نور باید ښځې د کیدونکې تاوتریخوالي او تبعیض له کبله چوپ پاتې نشي
ما به خاطر رنګامیزی نباید جزء
موږ باید د رنګامیزی لمخې د وسختار برخه ونه اوسو بلکې د انسانیت او کرامت لمخې د وسختار برخه سو ل شکایت کولو باید نور ووځو او د ټولنې د فعال غړي په توګه په یوالي صداقت او د خپل ټول ورچاو سره باید مبارزه وکړو او خپل حق ترلاسه کړو
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او مدني فعالان په داسې حال کې پر حکومت انتقاد کوي چې د ښځو چارو وزارت په وینا د ښځو وضعیت تر پخوا ښه شوی دی د ښځو چارو وزیر مرمن دلبر نظری په همدې غونډه کې په تیر یوې نیمې لسیزه کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه او دا یو ویل چې لښیو پرمختګونو هیڅوک سترګې نشي پټولای
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوري لکه څنګه چې تاسو د سولې پر لور په تیرو خبرونو کې واردل چې شیر د خپل پیغام رسولو ډیره ښه وسیله ده شهران د سولې پیغام خبرولو او خلک له تشدد څخه راګرځولو کې مهم کردار لوبوي نذیر احمد نذیر هم دغسی یو شاعر دی چې شعرونه تر ډیره حده له جنگونو څخه په نفرت ولاړ دي هغه سره خپل خبرې او یو شعر شریک کړي
ادبیات د خلکو په احساساتو باندې تاثیر لري او ادبیات په د جنگ په اړه باندې کوي د جنگ د تشویق په اړه وي او د جنگ د مخنیوي په اړه باندې د خلکو ذهن دې ته آماده کوي تحول راولي فیا کومندان ته یو شعر لیکلای وای اوس د جنگ د لومړی کرښې رهبر نه يم اوس خپل دښمن د قبر من جواری يم جګړو باندې مین له جګړو مور يم د عیشو واقدار اوس هر شپه نه هر يم اوس مې ګوتې د توپک په ماشې نه دي اوس مې لاس د لاروي په لور اوږد دي اوس د لوند لرګي تور تاونه نشته اوس د واک په هره ناست یم سوالګر یم اوس مې سترګې د دښمن څارنه نه کړي اوس د سره صلیب لکڼو ته محتاج یم اوس نو شپه د مایوسیو راپسې ده اوس د ورځې پای ناکامه مازدیګر یم اوس نو واک د ښار ښکلې غالۍ نشته اوس د چا د لاس نښان او ډالۍ نشته اوس مې ښځې طلایي عامل پلورلی اوس بې کوره او بې اوره در په در یم اوس مې زړه ټول خلکو دې تور دی اوس چې چا په زړه کې ټکې رحم نشته اوس زما واړه بچیان نه لوږې وژنې اوس د خپلو ماشومانو په خطر یم ډېر افسوس دی وروسته یې کړو بلای زما به هم لکه د نورو خزانې دي به هر څه ستړي ته محتاج نه وم آسمان به مې د ستورو خزانې دي آسمان به مې د ستورو خزانې دي
او اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي تر بلې ونې در سره ز بشیر غواخ مخه کوم خوشاله او آباد اوسئ.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.